افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه څېړي چې درې تن افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. درنو دوستانو، زما اجملنده او شمشاد زدران سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. د ازادۍ راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. کومه موضوع مو چې یاده کړه دا مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. په سټډیو کې صالح محمد صالح دی او دا به د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه در واوري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په فراه او کندهار کې پر وسلولو طالبانو دوی هوایي حملې کړې دي. په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل سوي دي. چک جمهوریت صدر اعظم په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په لیست کې شامل کړل. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي پر افغان قواوې د وسلولو طالبانو د تنظیم سویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې یوه حمله تیره شپه په فرا کې پر 15 طالبانو او بل نن ماپښین په کندهار کې پر هغو وسلولو سوي چې غوښتل یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حملې وکړي. په بیان کې دا وښتې مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. د شغلي لاګیت په خبره وسلول طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی تاوتریخوالي کم کړي او پریږدي جدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویان دوی د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړی هوایي حمله دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلولو طالبانو په یوه کمین کې تر لسو زیات پولیس وژل سوي. د زابل د امنیه قمندانۍ یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبره تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس تاجان حق بیان د وژل سو پولیسو شمیر لس تنه یاد کړ.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلي وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموي موټر ټانګونه وسوځول سوي دي او لس کس زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي.
حق بیان وایي په دې پیښه کې وسلولو طالبانو ته هم تلفات رسیدلي خو دقیق شمیر یې نه دی معلوم. وسلولو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یزد ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په خپله ښاغلي لیوال شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دوی به د مړو د انتقال لپاره لارې چارې وسنجوي.
موږ لومړنی اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازمه مرسته ترسره کړو.
د ایران په یزد ښار کې تیره چهارشنبه په یوه ټرافیکي پیښه کې درې افغاني وګړي مړه سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو اور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 400 ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی. دغه وزارت نن په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه سوي او 1080 نور روغ سوي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شوګوهمن نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د امیر روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په افغانستان کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمېر نږدې 900 ته رسېدلی دی. په افغانستان کې په ټوله کې له کرونا وایرس څخه 1383 کسان روغ سوي هم دي. د مدني حقوقو فعالان، سیاستوال او پیژندل سوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د دریم وار لپاره د مړ سوي تور پوست جورج فلوید په یاد راغونډ سول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15 په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه چې دې مسئلې د امریکا په متحده ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شتارپون د میناسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې سوې یادغونډې ته وویل جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd happened هغه څه پر فلوید پیښول. هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولار شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ لغاړو لري کړی.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تر دې اصل کې دا چې په پام کې ده په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې وسی او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان وزګاره کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم وایي حکومت یې په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په لیست کې شامل کړل. اندری بابیش نن په پراګ کې یو خبري کانفرنس ته وویل دا اقدام د مسمومولو د هڅو له کبله سوی دی، خو وروسته دا یو ناسم خبر وبلل سو چې علت یې د سفارت د کارکوونکو ترمنځ اختلافات وبلل سول. د چک صدر اعظم اندری بابیش وویل
په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي د نامطلوبو اشخاصو په توګه اعلان کړل شول.
لومړی د چک جمهوریت پر رسنیو کې دا خبر داسې خپور شو چې د روسیې د سفارت د ساينس او کلچر د مرکز مشر اندری کونچاکوف له روسیې څخه دراسین په نوم زهرجن مواد راوړي دي. په راپورونو کې ولسی و چې په پام کې و په دغه موادو د مارچ میاشتې په نیمایي کې د پراګ شاروال زیدنیک هجیب او د شاروالي دوه مهم کارکونکو مسموم کړای سي. مسکو دا پیښه چې د دوړې هوادونو ترمنځ کړکیچ رامنځته کړي جالي خبر بلل دی. او په قرغیزستان کې غنو سیاسي ګوندونو او غورزنګونو د نوي اساپنوم نوي اتحاد تشکیل کړ. دوی په پم کې لري په ګډه په هغه پرلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې تر سره کیږي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال دیموکرات، سوسیال دیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو.
خبرنا مولا ازادي راډيو نو اوریدل سالي محمد سالي درته وړاندې کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې هغه ترافیکي پیښه چې درې تنه افغانان پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت د کرونا وایرس لقبل د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلی. د امریکا یو مخکښ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 15 سناتورانو یو لایحه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په یست کې ترافیکي پیښه چېړي چې درې تن افغانان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي. پیښور مورز د ایران د مهریز یست په لویه لاره شوي او د افغانانو د سپرلۍ موټر د اور لمبه شوي. په تهران کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویلي د پیښې د څېړنې او د ټپیانو د درملنې په هدف یست روان شوی دی. اسدالله لودین د موضوع تفصیل دروړي.
د افغانستان حکومت یو ورځ وروسته تر دې په ایران کې د افغان مسافرو د وژنې پیښې تخبرګون خو چې دغه پیښې ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راووتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په تهران کې خپل سفارت او په زاهدان کې جنرال کنسلګری ته لارښوونه کړې چې پیښې له نږدې وڅېړي. په دغه اعلامیه کې راغلي هغه موټر کې چې د اور لمبه شوی دیارلس افغانان سپاره و چې له دې ډلې درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل لمړنۍ ګام به هیواد ته د وژل شوو کسانو لیږد او د ټپیانو درملنه وي.
زه په خپله همدا اوس یزد په لارې د سفارت له هیئت سره هلته به دغه پیښې له ټپیانو سره وګورو. همداراز د دغه ولایت له مسؤلینو سره به هم خبرې وکړو چې پیدا کړو چې پیښه څنګه رامنځته شوې ده. د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو مراجعو ترمنځ په دې اړه ارتباط شته. همداراز زموږ لومړنی اقدام دا دی چې د پیښې د شهیدانو د انتقال او د ټپیانو د درملنې لپاره اقدامات وکړو او له دوی سره به لازم امرسته تر سره کړو.
د ایران دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې دغه پیخه د چهارشنبه په ورځ د جون په دریمه شوې ده او د دې موټر یو شمیر نور سپرلی د ټپي کېدو سره سره د پیخې له ځایه تښتېدلې دي. یو شمیر رسنیو د ژغورل شوو کسانو له خولې لیکلي چې دغه پیخه وروسته له هغه وشوه چې موټر چلوونکي د موټر د درولو لپاره د پولیسو اشارې ته پاملرنه ونه کړه او حرکت ته یې دوام ورکړ. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې موټر د ایراني پولیسو په ډزو کې اور واخیست. دغه راپورونه تر اوسه تایید شوي نه دي. د ایران دولتي خبری اجانس د هغه هیواد د چارواکو لخلي ویلي دي چې دغه موټر د سړک غاړې محافظتي اوسپنیزې کټارې سره ټکر شوی. دغه پیښه په داسې حال کې شوې چې د ایراني سرحدي ساتونکو له لوري د هریرود په اوبو کې د افغان مسافرو د ډوبولو د مسالې څېړنې لا نه دي بشپړې شوي. په دې هدف په دې وروستیو کې د ایران یو پلاوی کابل ته راغی او افغان لوري ته یې له خپل اړخه د څېړنو د بشپړولو ډاډ ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا یو مخکخ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخواله ته دوام ورکړي. مچ مکنل چې د محل پاسانه کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري، افغانستان کې د امریکا د تیرو تیروتنو د نه تکرار په اړه ویلي چې مو د وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو استل ګړندې کړي دي. تفصیل به د اسدالله لودین په ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government.
پاپنسان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او لال قاعده شبکې سره د اړیکو د بریکولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستان یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندې کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تیرې دورې تېروتنې باید تکرار نه شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر د راپور به بنسټه وباله. امریکایي سناتور میچ مکانل وایي له افغانستانه وتلو کې باید احتیاط وشي او د په باور د دغه لانجې یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازینی لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیری افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان دې موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پایل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندې شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس له کبله د مړینې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د بیان مرستیال توحید شکوهمند ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمېرې نورې مخ په زیاتېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو رسمي شمېر 1988 تنو ترستلې. امید ظهیر ملي پاړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس له کبله د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوي دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمن زیاتوي تر اوسه د روغتیایي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو غوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 1909 تنو ته رسېدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبیزاده په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا هغه امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته پتک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
دوستانو له امید ظهیر مل سره پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت دغه بریدونو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریکې شي. د کمیسون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برچي کې پر روغتون له حملې د درویش ورځې له تیرېدو وروسته هم د بې پولو ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا بریدونه چا کړي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته پلټنې کیږي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریکېږي. امید زهیرمل په اډیاړه نور تفصیل دروري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هر لوی پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ سوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
متاسفانه خپل راپور له ولس رسنیو او حتی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغسې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون
د هندې شکایتونو په دوام د چهارشنبې په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په 23 ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونې تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولی زموږ ناروغان او کارکوونکي په نخه کړل نو پوهیږو د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وای په دې اړه دوی وړاندې معلومات خبر کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کېږي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښه چې هره تروریستي ډلې کړې ده حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کېږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکي پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلی او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت وسیدونکو پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوال لامل لګڼو ستونزو سره مخ دي او لدی عمله ډیر صنعتي او برېښنایي چاري پټه په ولاړ دي. په اړه یې ل پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال احسان اریان رپورټ اورو.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکي او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بې برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکي عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې ته واداره شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا واده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کوم تار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشتوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنې ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنې ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-50 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه ګزاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نورو هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د دې ولایت د برېښنا امریت وایي چې په لنډمهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برېښنا رامنځته کړي خو په اوږدمهال کې بیا د وارداتي برېښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برېښنا بې برخې ده. د برېښنا عامر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برېښنا فعالولو لپاره د موږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسیدلې دي، یعنی موږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برېښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برېښنا نه ده راغلی یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برېښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه شي ښه کولی خو په خبره یې که ولایتي ادارې د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
سمګګل ازادي راډیو نه اوري. وروزګان اوسیدونکي وایي د وروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه ځنې اخلي خو موټر چلوونکي بیا وایي چې د وروزګان کندهار لوی لاره خرابه ده او همدا خرابوالی د دې سبب کیږي چې دوی کرایه لوړه کړي. تفصیل د شریف الله شرافت ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوا یې ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړې.
مشکل لري، اوس پر سلو پی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 1200 روپۍ زه څنګه ورکم؟
عبدالولي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادت کرایې لوړې دي، و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بل او درچسپې دو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. ما پلار ټپي سلو دا په منو دلو دي چې وې سم، خو دغه سره سلی پر سره وې هغه د موټر لار و چې دا سې کې او د لوړې شخصي موټر کرایې منو دلو دي چې وې دولتي موټر سره سلی تاو ګورش، نو کرایې په منو دلو دي هغه موټر کوم خلاص ورکړي.
که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري، او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې 8 سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د ورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي 1000 او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړی ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټ سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا دي خلک ورځ په ورځ د فکر سره مخ دي چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن ماښام پر دي تیل هم ارزانه سوي دي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته کښته سوي دي، او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایې اخلي د خلکو سره. یو خو دغه مټران وایي د لارې سیسته سي، دغه پخوا مټران کورلای او سراچي او دغه مټران باید جن لري سي، دا سم پلډر او دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کندهار پورې یا د ښار پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو دیموکراتو ګوندونو 500 سناتورانو یې ولای هوړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دي تر اوبو لاندې د طبیعي ګازو د یو پایپلاین د جوړېدو مخه ونیول شي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ ورو ورپسې بل نیم ساعت خبري مجله جاکفر احمدي وړاندې کوي.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 500 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته یوه لایحه وړاندې کړه چې د نورد سټریم 2% د بندیزونه پراخسي. که دا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي ګازو لیږد به 2 برابره سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې له مخې یې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 له پایپلاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګید او د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیې بالټیک سمندرګي ته خپلې بیړۍ ولېږلې او د پایپلاین څنګ ته یې ودرولې. نورد سټریم 2 له 2 متوازي پایپلانو جوړ دی چې دواړه له روسیې تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د سته قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپلاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپلاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې نومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانیستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به